اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم تغاړه کیشتي. د یانس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پاتې شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 320 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون دا خبري ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی، ناوی، باباجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي، دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والي داس وخت د طالبانو د پلان د شنډولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه دریمه حوزه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لا وشته ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40,000 ملکیان بې ځای شوي دي. نن د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس د له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې زیات شوې.
دروان میلادی کال لپاره تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې هر کال 2,500,000 ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 غړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لیست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 20 عمل کړی، په کار ده چې پاتې نور هم د 2020 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستانی چارواکو هیڅ کله نه دی منلی، بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لیست کې دی. دغه لسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې ښکېلو خوا سمدستي د دایمي اوربند د ټینګښ په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقې ته ورسېدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوي چې د لیبیا د یوې لسیزې جګړې او وینې تویدو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسېدل ستایلی دي. اخوا د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم دغه تړون هرکلی وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا ورې کوربه د متحد عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ده. خبیب نور محمدوف له خپلې اتلولۍ به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ څه متفاوته دی.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابوظبي کې لوبه کوم. د کرونا وبا له شرایطو سره او دا چې نندارچان بنوي مینوال بنوي لږ څه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړی خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري، د یو اف سی د سپک وزن اتل دی او امریکایي فایټر جستن گیچی 22 لوبې کټلې او 2 بایللې، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وایي
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټی تکړي.
د یانس استولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکوه. نن د پولیو نړیواله ورسته، افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېرې پیښې پکې روان کال ثبت شوي.
د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي.
ډوډۍ ونه خورم، د غو نه باک نه پکوم، لکه د نسوار بس د غاښونه بس درد کوي چې وینه کوم.
د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تېرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یان ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یان ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه کړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅکله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستۍ ورځې د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا 2 اونۍ جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروختي تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې خبري کوي. مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی لا په شاوخوا 1.5 میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامېږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په یو مرکه کې ویلي، جنګ او سوله په ګډه روان دي، خو د ده خبره افغان حکومت ټوله هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنګ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي، اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي، نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومی شي. د پولیو یا د ماشومانو ګذر نړیواله ورځ نن ده او داسې ورځ ده ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلي راپور سره.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که مرسای که چه رقم را میره.
دا په کابل کې د پولیو یا گوزن یو له هغو قربانیانو نه ده چې د معلولیت له امله خلک ورباندې املنډې وهي. دا معلول انجلی نبیلا نومیږي، شاوخوا 15 کاله وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل مام د مشکلات با خودم سرګیر بود.
نبیلا وایي چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په 6 کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړي ته اوس د 4 کسیزې کورونای سرپرستی ورلغاړې ده. نبیلا هم دا شان وایي 2 کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د مپهوی په برخه کې کار وکړ، څو د یاد وایروس له ناوړ زیانونو خلک خبر سي.
خودم د سنف نو ورم کبه مې پولیو خودم به بسیار
په هم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تطلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي، خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانې دلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 سال تقریبا د برخې واکسین کار کړم.
نو موړې وای چې په سختي سره یې خوندای اخلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د پولیو د محبي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میرا جان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یو پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوی دی.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 ویشت، په 2018 میلادي کال کې 1 ویشت او په 2019 میلادي کال کې 14 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې وي. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوی چې تر ډیره پکې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 70 مثبتې پیښې ثبت شوې. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه، او په 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پریخ پرونه کې واورئ چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د 1 لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره، او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو گاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړې، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم گاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري، او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پارونکو اقداماتو لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاري اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاري او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاري اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی، او د هرات ولایت اداره دفاعي حالت ته اړستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. دی په خپل خبري کنفرانس کې ښځې نه پرېږدي، او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د ښځو د حقونو د ملاتړ یوې فعالې سوریا پاکسات ویلي چې د مولوي انصاري کارونو په ټولنه کې ډېره ویره خپره کړې، او د ده دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپه یادوي چې نجونې یې له تعلیمه منع کړي وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه پناه غوښتونکي چې پکې ډېر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د پناه غوښتونکي له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول، او تر وهلو وروسته یې بېرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د پناه غوښتونکو د ژوبلېدو د پیښو د څېړنې غوښتنه کوي، او غږ یې کړی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفي الله سنګزي په راپور کې.
پناه غوښتونکي د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناه غوښتونکي د بېلابېلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونې لزګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال یې ساری نه و. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دي. زه به یوه میاشت وروسته بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مه کوئ. ډېر خلک ژوبل شوي، سترګې یې ژوبلې دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بېرته راشړل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې له دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقونو ګڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشري حقونو د سار سازمان د ختیځې اروپا او بالکان څانګې مشر څېړونکي لیدیا ګال آزادې اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستانی کډوال وهلې دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارسمیشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته ورسېده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 28 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د سند وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 28 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. FATF په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. FATF بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. FATF د روان کال د فروری 20 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، غانا، آیسلینډ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د FATF مشر وویل چې آیسلینډ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د FATF په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه، شمالي کوریا او ایران، شامل دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضر ګازونو کچه صفر ته راټیټ کړي. جاپان د مضر ګازونو د زیات تولید لپاره د نړۍ 5 هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو 20 هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي وو چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضر ګازونو کچه په 70 راکمه کړي او د روانې پیړۍ په 2 نیمایي یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدر اعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا 2 هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجې زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن دای اکساید ګاز تولیدوي 5 ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی، په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړي دي چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند ګرمسیر ولسوالي پر اسوبل سمس کې لیکلي دي، طالبانو ته سوال کوو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبدالعزیز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوریې خواته روان دي، خدای ته وګوري حل لار پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکلي دي هوای خشوي، متعلمین د یخ هوا له عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لزابل علی کی پاکستان د جعلی سولې پونم د ډاکټر نجیب د وخت پیشه د تکرار لټه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار علی کی زړه ژورنالیزم په انځای په کندهار کې ولوم او غواړم چې پاساجی راډیو کې پراتلونکي کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریو ولې کلی دی باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې وننی شي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور او اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریز نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدونکو مایوان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي کچرته د افغانستان د سولې خبرې نور هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله ونکړي ځکه چې بیا د خبرې ګټه نه کوي اتل زابل لیکي طالبانو له ټرمپ سره ځینې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ټرمپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبرې مخ ته روان دي اته بجې او ډېر شته دقیقې شوې لنډ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکان هره ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه مشر عمر وړای ټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینه هر ورځ د بیګونه افغانانو وینې توی شي د هلمند والی وای د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلې دي هغه وویل د نادالی ناوی بابجه او چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ویروس پر ضد د مبارزه پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوی او د دې ویروس تل منځ وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیلو خو سمدستي د یو دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 5 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسیدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي اړوند د دلپورېو میتا خان او پیراخیل سیمو اوسیدونکو وای چې هغه لګن وروختي سندو سره مخامخ دي دوی وای د میتا خان روختي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستي وي خو نه دوا درمل لري نه په لابراتوار شته او روختي کارکونکو هم لشتي بلوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو ستونزې پر ځای بولی او وایي چې د قانوني امکانات په چوکاټ کې به د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي نجیب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پراته سیمه دلپورې او میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګانو روغتیاي ستونزو سره مخامخ دي یادو خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټا خان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي خو خلک وایي چې د درملنې لازمې اسانتیاوې پکې نشته د دلپورې د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته وویل
میټا خان په نوم د کلینیک اې دغه چاردیوالۍ نشته مشکل دی د غاکینت پیرادور شوی دغه اې د پرادر کلی ویش په مالو چې بترسي او بینشتا بل خال کړتي دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تر شي دا ځکه دی الوده دو پره بل شي دو پره دا دوی لا غوړه د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا ولای ترسي دا دغه سنستیت نه لوشي دوی نه ترسي دوی دوی درې غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایز قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تلویر جربز مکه ور کړه په هده موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې به امبولانس وي په دې کې به ویني معاینات وي نور ډېر وسایل وي نمو د مسول چارواکو نه دا هیله دو دا غوښتنه دو چې هغه ودی چې موږ سره کړی دی عادی فیراکی ځکه چې دلته وي جرب منځکه قیمت تر 15-16 لاکو نه لوړ دی نه چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کوو نو باید دولت تا په کور دو چې دا کور خو د خلکو ته وکړي
د میټا خان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبرې پر ځای بولي وایي د دې کلینیک په رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیستل اخیستی وي، خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري.
د خپل د سب سنټر دی نوکری چې نه لرو موږ اول سرفه مریضون دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا هغه خدمات کې مشر نه اجرا کیږي دغه موږ ریفر کوو منځ د کلینیک ته یا شفخانه ته ریفر کوو. بل مریض خپل اج کوم دی د اراز علیم نامي کسو تشخیص کوي دلته لابراتوار موږ نه لرو هغه د ورځ کوم ضروري یا موږ خپل دیتا توصیه کوو.
بل لوري ته د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرېدو پورې تړلی دی.
نو دا په ټیټه کټګورۍ چې د فرعي کلینیکو تشکیلات دي هغه نیول شوه ده. که چېرته د مریضونو تعداد کې زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې ته بیا انتقا ورکوو.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنی شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولش مننه نشي کولای، خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. سر له سبا یعنی د لړم له څلورمې نیټې په اروپا کې ساعت بدلی شي. له دې سره تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په لنډو څپو هم په افغانستان کې واورئ. لنډې څپې مودي 12:40 12:00 14:08 پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس. دا شمیره به بیا هم در تکرار کم. پوهیشم چی ده یاداشت هم سخت ده خو لشتر لشتر ساسو پا زین کیوی چی سر لسوا ازادی رادو پا لندو سپو هم تاسو نیولی شی. لندی سپی دولس یو سلویشت دولس سفر اویا دیرلس ات شپیت پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به هم هڅه وکړو چې دغه شمیرې شریک کړو او تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه په لنډو هم راواخلئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بولدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام کې نن لدو تر دریو بجو د پولیو یاد ماشومانو د ګزړن په اړه بحث لرو. نن د پولیو یاد ماشومانو د ګزړن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتېدي. خو له بده مرخه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسینه شاوخوا 2 میلیونه ماشومان محرومی شي. دا ماشومان په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي، لرې پرتې سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په 21مه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي. تر شنه آسمان لاندې پروګرام له 2 تر 3 بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې میلمانه لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ یا د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. که چیرته ستاسو په سیمه کې کوم ماشومان په ګزړن اخته شوي وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوي وي او یا هلته ستاسو په سیمه کې واکسین نه وي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او مسؤل چارواکي له خپلو سیمو خبر کړي د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلانو. اوس په همزه د شمیرې تاسو ته اعلان کړم که چیرته موبایلونه تاسو په لاس کې وي یا قلم او کاغذ لري کولی شئ چې دا شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1550 او نړیواله شمیره مو د 00420-221-2401. او د خبرونې پترس کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو. وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو تشناس منلاندې پروګرام پولیو ته ځانګړی شوی دی. اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړېږي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا 40 کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلورلارې کې شنه نسوار جوړوي. د جان آغا د نسوارو پلورنځی د نسوارو جوړولو فابریکه ګڼل سوې. شاوخوا یې 1.5 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلورلارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو 10 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې بس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دي ابرم، بیا پلار دې مو خدای وبخښي، بیا هم پلار به دا نسوارو اموخته کړم. باری ماته ویل نسوار کوه،
هو بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلطه د ورځې کوي نه، یوه خلطه د ورځې بسېږي.
نسوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم د غو نه باک نه پکوم لکه دا نسوار. بس د غاښونه بس درد کوي چې وی نه کوم. اوس لوی دونه کوچنیان کوچنیان دي لا نسوار کوي.
په دې چې تا اخته سوی ارمان نه کوي؟
ولې نه کوم، وزم چې دا نه وای شو ونه دا اوس کومه فایده ده دادی.
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي، خو اړ دی چې هر ورځ 10 روپۍ پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بې ګټې او اضافي لګښت دی. هغه وایي اورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په اورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي 1000 افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی، بلکې د اورزګان د ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. ښاغلی نیازي وویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي، بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې، مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي، اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلوي. ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه لکه عمومي لارو کې یا پاکو ځایونو کې دې دا لکه نسوار اچوي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا همداسې یوه میرمن ده. خو هغوی چې په نسوارو روږدي دي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشي کړي. نوموړي غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکی جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه سوسي خپله به هم نسوار خوشي کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دوی پرې خوشحالیږي.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مروغ خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
دما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یوه ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغم وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهره وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې هم وو او ساعت به مو هم تیر وي. خو که رښتیا درته ووایم حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، سواړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دا یې ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور یې هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یو کو؟
په مونږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د یارک مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور وراچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
خزی ودونو کوژدو ته هوسی دی، خو اوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشحالی وي او په کرایه جامې او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحه ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي؟
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دوام وکړه را پاڅېږه.
کاش کی دغه سوای تر مازیګرم نشم تیر راتلای.
ولی
خو ملګری خپلوانی او نور پیژندوی راځي چې لارې وی سره یو یو سلام و ورکم مازیګر کیږي.
او خزه فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړی ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړی د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغه سې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای موسمی کا، زه به څه ووایم نو؟
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایش او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایی دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه م ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیلې ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړم. خدای دې نه بکي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلې جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیساداره سوې.
پیساداره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام د ډریورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کې نلری د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سه سل کنځاوې ورته وکړي نو مخ هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي.
خپرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
ಗುಲಾಬಿ ಓ ವಿಷ್ಣಮ ಮಯನ್ಯಂ ಪರ್ತಾ گل گلاب دی او وشتا ما ماین یم پرتا دزڑ کے سر دے گا زخم کوا پمرا ملیلا دزڑ کے سر دے گا زخم کوا پمرا ملیلا دزڑ کے سر دے گا زخم کوا پمرا زمان کا رنگ رخسار مغل کل مار لینا زمانے کا رنگ رخسار مغل کل مار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر